نخورده بدنامم، می نخورده بدنام.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم. وړاندې مهم مطالب خبرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي، او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سبا موسکو ته ولاړ شي. دا به د صدر اعظم په توګه د هغې وروستی سفر وي. پوره خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیرو کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف پرون په یو خبري کنفرانس کې په دې اړه خبر اعلانو ته وویل:
طالبان پکا еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
طالبان لا تر اوسه په افغانستان باندې بشپړ کنټرول نه لري. د پنچیر د وضعیت په اړه راپور نشته. چیرته چې د مرستيال ولسمشر امر الله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ځواکونه اوس متمرکز دي.
طالبان господин صالح и احمد مسعود
هغه بیا په عین حال کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شموله ډیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. پنجشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې د یوازینی ځای دی چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د راپورونو له مخې د افغان پوځ په تیره بیا کومانډوز واکونه یو شمېر قمانداران او غړي هم چې طالبانو ته نه دي تسلیم شوي پنجشیر ته تللي دي. چک جمهوریت اعلان وکړ چې له افغانستانه خپل ټول خلک راایستلي دي. دا خبره د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابش پرون یو کانفرنس ته وکړه. د ژغورنې عملیات سرته ورسېدل، په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې په کابل کې د چک د سفارت او پوځ له غوښتنو سره سم. د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو پروازونو کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکوونکي او د یاد سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي راایستلي. د چک پوځ هم په یو ټویټري بیان کې لیکلي: زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته راانتقال شوې او اوس خوندي دي. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول رئیس د جمعې لومړی لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون هم د هیواد د خپلواکۍ بیا اخیستو کالیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې په پرله پسې دویمه ورځ هم مظاهرې وشوې. رپورټونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره د سم ټول شموله حکومت پر ژمنو سربېره د مظاهرچیانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو پرون په پیغام کې ویل چې د جماعتونو امامان دي ولس د هیواد پرمختیا لپاره کار او د هیواد نه پریښودو ته وهڅوي، او د دوی په خبره د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دی ووایي. په داسې حال کې چې کاروبارونه د بیا پرانیستو په حال کې دي، د پلازمینې په لارو او کوڅو کې تر ډیره آرامي ده. وسلوال طالبان په کابل کې پلي او په ګاډو کې ګرځي. البته بانکونه او حکومتي دفترونه تر اوسه بند پاتې دي. د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې یو لوبغاړی زکی انوري په هغې امریکایي پوځي الوتکه کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابله یې خلک بهر لیږدول. 19 کلن انوري د اګست پر 14 تر هغې وروسته ومړ چې هغه د امریکا د هوایي ځواک په 43 جټ الوتکه پورې د ځان نښلولو هڅه وکړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نوموړي مړینه تایید کړې، خو د انوري د مړینې څرنګوالي په اړه ضد او نقیز رپورټونه دي. ځینې رپورټونه وایي چې هغه له الوتکې تر پرېوتو وروسته ومړ. ځینې نور بیا وایي د هغه د وجود برخې د الوتک د ټایر په برخه کې موندل شوي. د انوري په مړینې باندې ګڼو خلکو په خواله رسنیو سختې خواشینی ښودلي. د امریکا هوایي ځواک د هغه پرواز په اړه پلټنې کوي چې پکې افغان ملکي وګړو د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته له هیواده د تیښتې په موخه په 43 الوتکې پورې د نښلېدو هڅه وکړه. په هغه الوتکه کې شاوخوا 640 افغان او امریکایي ملکي وګړي سپارول، او په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې پرواز وکړ. هغه مهال د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ننوتي افغانان د الوتکې شاوخوا ورغون شوي ول. 43 الوتکه چې په قطر کې ښکته شوه د ټایر په ځای کې د انساني وجود برخې وموندل شوې. ازادي راډیو ته غواګیست. هندی رسنی وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډیدو له کابله په ډیلی او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیې لوړې شوې. په ډیلی کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې. د پستیا او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوې ډیلی د وچې میوې پلورونکي وایي هغه میوې چې له افغانستان د ښار ته راوړل کېدي بیې له 30 تر 50 سلنې پورې لوړه شوې چې په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډیره زیاته شوې. د جرمنی، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیم په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ورستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. د غدرو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران لژمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویل ایران د خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تیتروفلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میست د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیم د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. او رسته خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تمدا سبا موسکو ته سفر وکړي. دا به د صدر اعظم په توګه موسکو ته د مرکل ورسته سفر وي، ځکه چې مرکل د جرمني له سیاست استعفا کوي او واک بل صدر اعظم ته سپارل کیږي د انتخاباتو څخه وروسته. د جرمني د صدارت د معلوماتو لمخې تمه ده چې اغلی مرکل به د روسیې له ولسم شر ولادیمیر پوتین سره په دوه اړخیزو اړیکو له کووید 19 سره د مبارزې په لارو چارو، همدارنګه په نړیوالو بحرانونو، له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او د اوکراین د جګړې د سوله ییز حل لارې په اړه باندې خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه لورې د نورد سټریم 2 د ګازو د نل لیک په اړه باندې هم خبرې وکړي چې د بالتیک سمندرګي له لارې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم پام وکړئ د دغه پروگرام البته چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې ده، خو لمړی دوه درې راپورونه ته د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې څرګنده شوې چې طالبانو د کابل او نورو ښارونو له نیولو وروسته د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوی چې طالبانو د عفو اعلان سره سره د اردو، پولیسو او استخباراتو د غړو د نیولو لپاره تلاشي پیل کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلی چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښت ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې پنه شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند لمخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوی طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته پلاره او همدارست د جلال آباد په شمول په نورو لوی ښارونو کې د تلاشۍ پوستي جوړی کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند چې د چهارشنبه په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایی رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دوی یعنی طالبان هغه کورنۍ پنهه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. د دې غرض وویل اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنۍ له غړو سره شکنجه ووښني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوی چې طالبان نوی جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوشي. طالبانو د یک شنبه لورځی چې کابل نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیشي او ټولو ته عمومي عفو ده. د ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګاست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس ورزو کابل ته. په کابل کې د خلکو وضعیت څنګه ده په دې اړه باندې به تاسو ته راپور ولرو. البته د کابل خاریان وای چې لا هم دوی عادي ژوند ته ندي ګرځیدلې ځکه چې دوی په خبره باندې خارونه بانکونه تړلې دي او دوی کارونه هم اغیزمن شوي دي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته. په بخښنه سره چې د یوې ستونزې له امله د کابل ریپورت لک په ځان باندې چمتو شوی اوس په مکرې د کابل د خاریانو د اندېخنو په اړه باندې جوړ شوی راپورته.
دلته په کابل کې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. بانکونه هټۍ سوداګریز مرکزونه او صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغه ښار ځینې اوسیدونکو وایي د روانو حالاتو دوام ناورین زیږوونکی دی. کریم کتاب پلورنځی لري. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې روان حالت خوشنونکي ښیي.
د ولادنا ورور سه مجاهدین راغلي دي کابل ښار ته. جنگ او بدبختی ډیره شوې ده. مارکیټونه تړلي دي. نور بعض مشکلاتونه دي. نو هغه څه مونږ اورو نو څه کولای شي. دغه مشکلاتونه دي نه ژوند سو مبارزه ورسره کوو.
د دې ښار بل وسیدونکو فخرالدین به د امنیت له اړخه خوښي ښیي خو د هیواد نامعلوم برخلیک اندېښمن کړي.
امنیت فلحال کابل کې خځه او خلک نگرانی لري د دې لپاره چې د منګه د مملکت صحیح مشخصه نه تر دې دمه نو دا چې مشخص شي ان شاء الله د خلک کول شي چې دغه تشویش بوونه کې.
د رواني ونې د یک شنبه پورس طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو ولایتونو واک په لاس کې واخیست. دوی کابل پرته له جګړې ونیو او خپل جنگیالي د دې خار په ګوټ ګوټ کې زای پر زای کړه. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په وی تازه اعلامیه کې ویلي چې طالبان له ټولو خواو سره د خو سوداګریز وړیکو لپاره ژمن دي. د غړل لدی وړاندې هم په خپل اعلامیه کې ویلي و چې د خلکو خوندې ساتل له هر اړخه لومړی توپ دی. دا په داسې حال کې چې د ځینو خبرو شوی راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل ښار په ځینو سیمو کې له خلکو شخصي موټرې اخیستي او ان تر دې چې د ځینو کورونه هم تلاشي کړي دي چې دغه څه بیا دوی ردوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس هم د کرکټ په اړه یو مفصل راپور لرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکي میاشت به د شپږیزې کرکټ اتلولۍ هم په کابل کې کیږي. د بورډ چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغیز ونه کړي خو شنونکي وایي تر هغه چې د غیوات سیاسي وضعیت نوي روښانه شوی د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نشي ویل کېده. په دې اړه اسرار العالم مومند بشپړ رپورټ جوړ کړی او تر هغه وروسته د ازادي رادیوي مجله خبره شي.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولې او د افغانستان حکومت رنګ شوی افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د درې ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکېږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 10 نیټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې اهم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشالې ډوته ویل چې طالبان ورته ډاډ ورکړی چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نوې مشکل نشته، هیڅ نوې خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبېږي. دا هغه لوبې دي چې د وډیا سپر لیگ پورې اړه لري، یعنی د همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمېرل کیږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله دا اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او انشاءالله چې ژربه سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هېواده ووځي کابل ایرپورټ ته یې مخه کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د څو تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویل لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کول لپاره سریلانکا ته له تلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اګست مشالډو ته وویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
چې کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه سیمو ته بتلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړیږي او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او هغه څه چې پخوا مخکې تلل هغه څه وساتي.
افغان کرکټ بورډ د چارواکو مشالې ډوته ویل چې لوبغاړي یې په تیاری او بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان په خوانی کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته هم فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب را نه کړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرامن پرمختللي او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو. سمیم الله سلطانی چې د افغانستان شپږیزا کرکټ لیگ په سیالیو کې یې لوبه کړې او په کابل کې د کرکټ اکاډمي هم لري وایي د افغانستان روان حالاتو د دوی د ملي لوبډلې او نورو سپورټس په لوبغاړو ډېره بده نفسیاتي اغیزه کړې. سلطانی په 19 اگست مشالې ډوته ویل ښکاري نه چې په کابل کې پراتلونکي سپتمبر کې د کیدونکو شپږیزا کرکټ سیالیو څخه به د کرکټ مینوال ډېر خوند واخلي. نوموړی وایي د کرکټ یا نور سپورټس لپاره امن ډیر ضروری وي.
یوازنی غټ شی چې په افغانستان کې د ټول خلک سره متحد کړي کنه نو دغه یوازنی لچ شو کرکټ او کرکټ او فوټبال د نور لوبې وي. خصوصا کچې په قندار کې لوبه کې د لمغه نارام وخت کې کپور روزګان کې د کرکټ کپ زابل کې پکتیا کې خلک ورته راتلل. خو په دغه فعلي شرایطو کې کچې خلک راځي خو د خلکو ګډون چې دی فلحال د سیو رقم ته حالات سی حالات دي چې فکر نه کوم چې کار په خاص راځي ورته ځکه ټول یو رقم ته خاص.
په پاکستان کې د سپورټس خبريال امجد عزیز ملک وایي په افغانستان کې د 1989 نویم څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو په حکومتي دوره کې سپورټس ته ډېر ارزښت نه ورکړل شوی. خو د په خبره د طالبانو لخوا افغان کرکټ بورډ ته د ډاډ ورکولو څخه ښکاري داسي چې دا وار د دوی رویه بدله ده. البته نوموړی وایي اوس معلومه نه ده چې دا موقتی خبرې دي او که څنګه.
کرکټ وی قبل س گیم وی امن نه بغیر خو مقابله کې دي نشي، لیکن دا هم قتل غواړي چې ال تسلوتو نه اشتا کې نشتا حکومت سو پاوی حکومت آیا د کل د پلیر د سپورټس او د لوبغاړو حمایت کوي کنه کوي او تسلوتو نه ور کوي نه ور کوي.
د افغانستان کرکټ فیډریشن د لومړي ځل لپاره په 1995 کال کې رامنځته شو. په 2001 کال کې یې د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د درېمې درجې هیواد غړیتوب ترلاسه کړ. په 2009 کال کې فیډریشن په افغان کرکټ بورډ بدل شو. افغانستان ته دغه راز د غوره کرکټ له کبله د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په 2019 کال کې د یادې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل شو. دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته په 2019 کال کې د ټیسټ سیالیو مقام اهم ورکړ.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. پا په روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومان ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ تر لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف د غزنې زیاده چې ما تر اوسه په زما د پاره ته ملل وړنو هغه نظر دلته وورو پاړه باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ورخپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا کلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا کلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر ول. کتابخانه و پټي مشاعرې و غونډې و، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات او د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړه چې دغه یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلود. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بنوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلیدل، 18 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیر ښه وځلیدل، ټول افغانستان کې په لارو بر کې نړۍ ته ورسېدل او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي مانوي او مادي همکاري وسولې. جالبه خبره دا و چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژې و یا مثلا د فندونو ورکول کېدل د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نستلای، نو اکتفا ملګر پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې فرهنګ پالان دي، د حقوق په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته دیش غنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان و هغو هم مجله اخیستل په خارجي کرنسي باندې او هغه حساب منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګری و هغو ډیر ستړیا ګالله، مثلا محمد اسحاق توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغه سینور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره د تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډیر ور باندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بی عدالتی به پر دغه باوړان بی د ژغ پورته کول وو او هلته ځینې کسان به وسیله نه درلوده بیا په دې کې ډیر ستونزې وو ټکرونه رامنځته سوله دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره وه هلته یو ځانمرګي برید وسو د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله وه دفتر دروازه سره ماته سوله بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه ځکه په اقتصادي لحاظ مدونه امکانات نه درلوده په پخواني ځای کې چې وو همهغلته هغه د یو دکان وو د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو ډېر با احساسه باسواده سړی وو هغه ډېره ګزاره کوله یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله ډېر ملګري مو هغه پرسونل د بینوا ټولنې د ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله اکثره یې بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړې یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیاتې سوي نو د کمی احساس نه کېدی بیا له بده مرغه د وخت په تیرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندی سو زموږ د ملګرو هیڅ وخت ذهن نه وتلې او د دې مجلې بیا خبرېده همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرې دی ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل نو هغه فنډونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل او اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 5000 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري ان تاسو به یې دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته دا ډېر دردونکې ده د ملت لپاره ډېر لوی فاجعه ده لبه د مرغز موږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیز بحرانونو مصرفې دا مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه دی دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسول مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو اما از موږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري اقتصادي پښتوانه ولري متاسفانه زموږ فرهنګي پایا د لوی سره څخه ډیر ضعیف و نو په هر صورت دغه د دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړه او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنه سره وکړه چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو سهیل وکړو چې حد اقل یعنی دوه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي مثلا کلس گونوی که پینزوس گونوی خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې دا مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر اشد ضرورت دی ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه م بیا هم کامیاب و همکاري وکړه لومړی غنه چاپس ول اغله بعد مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولاړ سوی ده زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه دا هلته په ګمرک کې وو په لاره کې وو په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاتې سوله ډېره ناوخته راورسېده په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحرانی کیږي او هر څومره وضعیت خرابیږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلې او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه شوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه، د فکر تولید نه، د علم تولید نه، نو ذهن نه روښانه کیږي. چې ذهن روښانه نه ستاریک پاتې سو نتیجه به یې همدغه بحرانونه او بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا خپله مجله را پیل کړې، ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي؟ یعنی د پخوا په سیر خو به بیا یو ځرن پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نشي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متحد کې، نور مهم خپل مسؤلیت متوجي کې، چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي، چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلېدو لپاره یې فرهنګي زمينه رامنځته نه کو، موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سول، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبینی نسی کولی چې څونه سړی مخته تللی شي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچونېږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی شي، باید لاس پښو خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ شي، او کولی شو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولی شو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لاري ملګری په نوم ماشومانو ته کیسې کتاب چاپ شوی. لا ښاغلی هاشمی سر مو مرکه کړي چې په پیل کې نو موړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه تغږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانه او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد سي محترم د هغه ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب دا چې نوې په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یو جمله ده، یوازې ډېری خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغه سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته چول سوي دي چې دوی پويسي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډیر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راته ری. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په اجتماع مالیکلی، بیا تصویر عیني شهید اور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه نوځي، یو یو په ولیک کې یا یو استولیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزورې به وګرځي، زورور به ټول په سر روان. زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کلی چې تاسو ګوره د الکان د انجونی والکان لین مکتب ته نه نوځي، سین ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سیلارسي یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لارسي. دغه لکوره
او تر خوونځي ماشم خو هر شي ته ماشم د خپل بوټ تارنم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي، یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي، او څوک به وایي چې ماشم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. هدي کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو، یو هلک جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې. دغه شي ته مې هم نظر ورکړی، خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه، مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه ور اخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ سوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړه.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره یي. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي، کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کې دي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې؟ دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري، ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه پوه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده له لویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورزده کړي. ماشوم له هغه شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال در چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته، ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلې دي چې دا راته هېڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي، کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زفه کړي چې ته تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا ډافرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شا کولی هم نه سم. خو د پیشو بچیان دي که دې خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند به مې پاتې فلسوک دې کیسه کار نه کوي. که دې خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېر وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا، وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي، اوس نسته قبل کور ته یې وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور و، ماته دې موضوع را کړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده، د ولي پیشو خپل بچیان څو کورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه د څو کسانو ور ماري پکه، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاذ کور ده چې دا استاد په یو کې سړی ده چې د کتابخانه لري، چې دی له کتابخانې سره آشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي ډېره خوشحاله د سره بچیانو رنگارنګ شیان پخیږي. نو عرض مې د بیرته قبلې مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومانو سره په خپله ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپلې لارې ته دوام ورکړم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونو یې، لکه دغه لیمې چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکئ بیا خپل ماشومانو ته وایي، هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي نزاکت کتون ته ډیر پام نه کړی، هغه خپل جب خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي، هڅه باید وشي چې اوس ادبی وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبی ژبه خواږه پکې نه وي، تشبیه استعاره سم پکې نه وي.
یو څه مترم کې ډیر ادبی او ادبی او وکړي، بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند را کړی چې دا ځای خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر ویدلې ده، ما ته بیا ویلې دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی لمانه لګ، یا شاعرانه سوی یو، یا ادیبانه سوی یو، یا اخباری سوی یو، یا ژورنالیست تیزه به دوی ما ته په ماشومانه زبه مغه سر بل رقم ویلې، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره مې یاداش کړ چې زبه دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړوکی سړی، نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کې شته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولا دوی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی را واخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزو څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کې کتاب لولي، و وجه دغه و چې ما به دې ته ویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمه راولېږه چې درس ورکي، ته دومره تکړه ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده، لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې، په دې امید چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کې دې ډېری وړې خبرې ډېری اوریدونکو و خانې زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان. خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیقی، نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضا یې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې، بیا خو دې خدای دې وبخیري، نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي، ځنګل
زما خبره دې آسان کړله، زما هغه دې ټولو جملې دې آسان کړل، خو لیک دې خبره را کړله. د ماشومانو د رښتیا وایي، د ماشوم په دنیا کې چې ورته یې مرغۍ داسې راته ویلې دی منی، بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې، خو که زه تا ته ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي. ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي، او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسی خپل بچی بولې او مکتب کې شامله کړه، یا سوینن خپل بچی بولې او قلم او کتابچه یې ورته واخیستل، دا ډیر ډیر اثر پرې باسي، او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي. کله چې ته د ماشوم نړۍ ته ننوتلې، بیا خو باتمن یو څه راباسي. زه خپل کتاب نه یادوم، ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو، یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي، یا د استاد سحر صاحب کتابونه، یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي، یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب، ځکه خو زه خو یو سړی یم، زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم، خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي، هغه ورسره دي ټول. یا دلته یو بله ګټه موږ کوو، د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب امخته کیږي، په کتاب سره عادت کیږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي.
ډېره زیاته مننه،
خدای دې خوشحاله کړه، سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو، د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر را پیل کړ چې ځوانانو ته د ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابر کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو، او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. لر ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شوه چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته له نیکه مرغه بیلابیل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په هغه باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغسې وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغسې یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه تکامل بل اړتیا و. اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا و کله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا وهم کلیزه کې ده نو تر دې ځای موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رارسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي، نو چونکه دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به یو کتاب چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو و. اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو ځانګړې کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي. نو په دې باندې تمرکز وو، نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مسایدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کوو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، منتها دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغسې مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به موږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې موږ همیشه اخیستي وو. موږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا هغه شکل چې موږ فکر کولو هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغسې نظریات چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چانه پیژندل مال دی زینه د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غشول دی زینه مطرح شو منظور زده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدی زینه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب زینه وخت اسم کې چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدود پات کېږي یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي کومې ویناوي شوي کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي دا یعنی بهر هم خبرو شوي داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لرې و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب ځینې ویناوي چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته دی هغه شریکېدل بیا لږ مشکل و یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوي هغه پرنسپلونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپلونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدل نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې وسم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی ورته اوس نو دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورې نه 350 مه غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوی دي زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې موږ لپاره د لږ ګران وو او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی د پخوا به د ویناوالو پیدا کول به موږ لپاره سخت وو کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنی شخصیتونه کله چې موږ غږ وکړو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضرې کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډون وکړي په غونډو کې نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي د به پس له دې نه څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسي په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کېږي څېړنه به کېږي په هغې باندې یو بحث به کېږي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي غني کېږي بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي که دا ټولنیزو اقتصادي او سیاسي دي هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې را څرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي. خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس یې در اورو د تاریخ د آینې دا څیرې راښیي.
سبحو نه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې آړه وې زهاک دی افراسیاب دی چې آړه وې رستم دی او سهراب دی پړسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو د حکمت یوه خبره پکې نشته تذکره د نیزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي د مرګونو پټالونو زنګېدلي لکابو د ابرها لخکر چاپیره او اسونه په سرونو دنګېدلي لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزورې جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه در بل خبرونه خو وخت ولري
پتہ دا زما دا غریب جانانا تا تا
زندگی کی یارا بس خاوری